پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خپرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماو سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابه ل افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج اوقاف مشر یو وسلوال بریټ کټه پیښوي او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول بریټ په اړه د جواب ویلو خبرداري ورکړ. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو مشرتابه ل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیولو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتابه لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالي کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د وروستیو وژنو پلټنې، محاکمې ته د وژونکو درونې او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سندلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو 40 کلونو غونډې په سر لوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال بریټ کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده بریټ نن سهار د کندهار په 13 امنیتي حوزه کې شوې.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کښې د کندهار حج اوقافو رئیس باندې وسلوال بریټ سوی دی. په بریټ کې نوموړی ستی ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند 215 میوان قلي اردو پخوانی قومندان ولی محمد احمدزی او سیکرټری آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریټ کې وژل شول. د تیرې ورځې د دوه هدفي وژنو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د حج او اوقافو پر رئیس د بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولای شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حمله مخه ونیسي. لاتو نه یو راهیسی امریکایي چارواکو دا خبره کړي چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړي ملیشه د بغداد هوایی ډګر ته چیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د 3مې د هغې د غاچ لپاره حمله وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراق او د عراقي ملیشیا یو شمیر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې و کاله بند محکوم شوی وو. د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 2 کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د اساسو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي.
زموږ اخلو آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې انډونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له ناامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنۍ ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
وګوره خپل مشمه مې دوه سیمه سخره وسیدل ته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنۍ په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زمو شغله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر په منځنۍ صفه 12 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ ل لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي، بلکې د آزادی رادیو خبرونه اوریدای هم شي. د روانې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د انډونیزیا د پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره په کتنه کې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي انډونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو. مهرباني.
د انډونیزیا په پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه د علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړه مرسته وکړي. ښاغلی کالا چې اوس مهال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په انډونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځم بکورز ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د انډونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې شورا د قوله انډونیزیا په افغانستان کې لروانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سور راشي. د انډونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مهال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتو وړاندیز کړی چې دواړه لوریو راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولی که څه هم د انډونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلې چې دواړه لوري به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ول د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د انډونیزیا نوی وړاندیز طلبای کوي کنه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوه کې کی یو په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد د اسانچاري په توګه
ډیره زیاته مننه. و موریدل چې د انډونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي کچرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دي چې منځګړتوب وکړي. تر دې په خو هم د انډونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل ترین کور څخه د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزړن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتونه ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزړن د ناروغي د ګواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلی، او له همدې کبله وجده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکو کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې وي د ماشومان د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیری یو نیم کال رئیسی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوی چې شاوخوا یو لک او څلوي زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې درسل کس اضافه کسان دا وایرس واخته کولای شي ماشومان. موږ غوښتل هغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره طریقې کې کدي د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامل سره لري کده دبليو ټي سره لري کده نسب سره لري هغه د خپل کومران کو وزیر کې کومره دغه اورګان سره مشکل لري. هغه وخت په وزارت ستامل واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي قوت موږ ته هغه تم نه معلومیږي چې دې مشکل په کوم ځای کې دی. موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قلات وطن خبر ده، دا موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په ورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 څلوېش مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. دا امیر اختیار یاسد د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول شوې. خو اسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګزړ ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزړ ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزړ ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم شوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې دوه ارادې موټره او شاوخوا زر عدده بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه سوې ده. په اعلامیې کې یادونه سوې چې په دغه فابریکه کې له 6 تر 220 امپیره تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید شوي موټر د 50 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټکسي په ډول چلیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتنونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه وزارت وینا اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتنونه د بلخ ولایت په 1 ولسوالۍ کې د څه باندې 140 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلې شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال د هیواد په کچه 6.8 میلیارد افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتنونه، د مڼو او انارو 0 درجې سړې خونې او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پون 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 421 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبور نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کرسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کرسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کرسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکي ناروغۍ د 2 نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهار شنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته پراتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لري کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. پلسکونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپریشي او اوس د 6% ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دانه د روښانه کړي چې په دې فیصدي کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوي بڼې چې ژر خپریشي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمیر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د گاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 45 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهار د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا 500 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو تر رسیدي چې پر ابتدایي دینیز د کلوب سره بیره پکې په لوړه کچې دینی کتابونه هم تدریسېږي.
انا علی السلام فعل كذلك
د دینیز د کلوب د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلوب لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زمایندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه ادارو علوم کې زده کړه کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل لستون سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خو ډیر خلک لو د لید کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای تي ډیر مشکلات هم غالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نو څوک کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو وس ته ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دورای ک وړه دورای ک د حدیثو دورای ټول دی په اساني سره کولای سي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارو العلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندی کیږي، او په دنی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 45 تر رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 45 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 45 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 45 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 اوناس یا انجونی دي، او باقی هم الکواندی
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپد ولش پښنیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکښ شزي اونیس پروگرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوې کورنۍ وای سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوې چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوې وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده، په خپلوانو توضیح کېږي، یو کور نیول کېږي او بسته د سوچي اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو کس.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. نو راغی اسلام کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کې راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي وروره.
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله
تقریباً
نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي.
مهاجرین ټول کغه وا ما ولسوالي کې کته هتا د موک د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده. موک ترې یو حدا پورې غو سره هم همکاري کوو. نو کچېره ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولګه چې زه دلته عمر مهاجرین راغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع همانګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پر خودو ته اړ کړی او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدالله عسكر ډیر سخت ضرورت لري. مریضان دي، واوري ته شوی کور کې خرچه نه لري. خدای دی وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکو د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مون ته حواله لوخ را کول نو یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاسو په لیدو کې کوم ریزه چې کوم نو د دولتي غټو مقاماتو نه مل غوښتنه ده چې کوم سکینر را غوښتل شي لکه د کورونا د فارق په کار ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر توړان دي شي او دا سکینر ولګيږي باید زر تا زر کم چه مسافر زی باید آغای چک شی او باید کرونا تیس وره وشی دازاغی رادو نمانن کم سلام علیکم
زه حکیمه د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د اسلام طالبانو د حکومت په داخله د ښار د اوربند کې څو سوله کې دغه د شهر ولس لپاره سوله خیر په هیواد کې به مو امن وي او په سوله کې به ټول ژوند کوي. د دواړو څو د خیر غواړو خیر د سوله. السلام علیکم.
راغان زبل ولایت تر دا سجل زلې د ما د حکومت دا غشتنه ده چې دا مرستې سیږي دا غریبان نفر راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړې د ملو ملو خلکو ته ورکړي. ما دا غشتنه ده چې ټول دا غریبان ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسېدو وسم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نغوکتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نور مسلکي خبريالانو امنیت تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیز سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولست رښتیا و نشي رسولي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په وسلوال بریټ کې ټپی او موټر چلون کوي و وجل شو. د کندهار د پولیسو بیان وایي چې دغه پیښه نن سهار په دیرلسم امنیتي هاوز اړوند په چونۍ سیمه کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځي او ډیپلوماټیک پرسونل د هر ډول حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږویشت نور کسان هم و بخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 230 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و.
د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور مندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانوي د هغه د اوجدې مودې وقمنې د چباندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څکم 800 میلیون ډالر ملکیتونه اخیستي او پنګونه کړي ده. په دیاره د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقی لانجی روان دی او رسنه هم ډیره بخت ساتلې دي. د فرانسې د کنخار دی وی غونډې پر سر پر وی لوکس ویلا د نظربایف دی ورور بولات او د هغه د پخوانی میرمنې مایرا کورمانګالی یو ترمنز د مالکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر وی لوکس اپارټمان هم د دوی دواړو دا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنی واکمنو چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبیلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هېوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستی او د بې پولې خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هېواد ته 155 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د ټلیفون پر لیکه ده. زینب جانې، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر کورتاسو او د ازادې رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم. تر مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جانې، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشر یاست. د دې ټولنې په اړه کوم څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي؟
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د خزو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو لپاره کار وکړو.
تاسو د زده کړو، روغتیا، معلول شوز او کندو شوز د لپاره نکار کوي د دې ټولنې للارې. که تاسو داسې یو ځینی مشخص موارد یاد کړئ چې تاسو په یاد پاته سوي وي چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلې وي او تاسو په خپل سترګو د هغه اغیز لیدلې وي عملاً؟
ولینا لکه مونږ د ټولنې تاسیس شیدې په 95 کال کې تاسیس شوې ده. واقع ته چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو ستوري سره، د ډیرو معلومات سره زما مخامخ شوې یم او په ټولنې کې هم خوشبخت نه بوم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشحال دي زمونږ د کار نه، زمونږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم دغه مثالونه یاد کړی دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. مونږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، مونږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دا خبره یاد کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مه ځه، نه خسته ته د مارک سره مخامخ نه شي، کوم ګواښونه درته پیدا نه شي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته چې زه د همدې ټولنې یوه غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره می خبري وکړې د تعلیم په اهمیت می ورته خبري وکړې د خپلم چون بي سواده دی اغه هم د خبره یاد کړ چې واقعي تعلیم ډیر ارزښت لري خودي دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینه و لپاره دی او خځه هیڅ نشي کولای چې د کور نه بیرون لاړ شي دوی دا فکر کوي چې خځه یا د کور دی یا د ګور دی خو مو د دوی لپاره ډیر په تفصیل سره خبري وکړې نه غواړم چې هغه ټول خبرې دلته یاد کم ځکه وخت بم کم وي نو دې ته می دی اډ کو ترسو یو جریب زمکه د مونږ تراک ترسو پاکي مونږ خوانځي جوړ کو خوشبختانه به وایم چې پوسلن وخت کې باید دغه خوانځي چاريم پټې بم پرانستل شي دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم
اوس هم ورځمه د ځینو اورېدونکو پوښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به یې لري مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
وعلیکم السلام علیکم زمیر رحمان خبرې کوم د خوست ولایت ازادي میدان څخه پښتنه د افغان خوست څخه په دې ډول دی چې کوس موږ وګورو په تر پیستو کې د خدو ستونزې زیاتې دي دوی ته دوی څه پلان لري اوس بل خصوص دي مخکې دا ونه وخت چې ما نه هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس کوم وګورو ازادي میدان خو امن لرونکي ولسوالۍ ده د هغه خدو د ستونزو په اړه دوه پلان لري چې ازادي میدان د پلان واخی سفر وکړي یو پښتنه باندې
لومړی خو میرحمن ورو ته زیات سلامونه وړاندې کوم میرحمن ورو ته تم د زیزی میدان ولسوالۍ از زیزی میدان ولسوالۍ ته تلې ما وکړه چې زه د جنت یو ټوټه بولم چې ډیر خیسونال ته پرته دي ډیر خیسونال ته موجود دي خلک هم ډیر درنه خلک دي ډیر ملمپال خلک دي زور نه ډیر منندوی یم زمونږ د خوست ټولو خیسه او امن ولسوالۍ هم دغه ده زه تلې وم بشیر خور التما دی خزو ورس نه دی مور ورز وا دی مور ورز زیات المنزل کیږي دی خزو ورز المنزل کیږي اما موثریت ډیر زیات نه بولم هغه په دین نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یادی خزو ورس کوي المنزل کیږي یادی مور ورز المنزل کیږي هم دغه په مرکز کې المنزل کیږي هم دغه تعلیم افتخ وین دي تو شوې دغه راتلیږي دا زم د مور د حقوقونه خبره ما چې مور څومره حقوق لري مور ته باید څومره درناوی وکړو څومره احترام وساتو دي خزو حقوقونه زه خبره ما چې خزو کوم حقوق واړی څه ډول تر لاسه کوچی وکړو اما مسریتي په غزي کې زه بولم چې دغه په اطراف کې باید ول منزل شي اطراف ته باید مونږ لاړ شو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دی خبري هغه خزي هغه ورونه چې د امور د حقوقونه نه دی خبري البته باید موږ دغه برنامه جوړی کول ته موږ د دوی ورځي ول منځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي زما لومړی زوما په خوست کې بیا د کما چې از میدان ولسوالۍ ته می سفر کړی دی ما سره زه یوازې نه ومتري ما ډیره ډیره دینه کې تقریبا موږ تر 25 پورې زمنګ د ټولنې نور غړي ودام را سره وي د زنه مو میوام وخصه د بینر مم جوړ کو اټل ور سره په اړیکې کې و ما دی یو مکتب امیر وغه سره په تماس کیو د شین می وخه سل د مور ورس میل تول منزله هغه بیچاره مرغان یک فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالی اکثر خلک زمونږ په د اسکارې پولیسو کې یاد کما یا په نور برخو کې دوی مړکیږي زمونږ ډیر خويندې دي چالتہ به سرپرست پاتې کیږي زمونږ ډیر مرغان دي چې هغه زمانی وشل کیږي زمونږ ډیر مشومان دي چې هغه به پلار کیږي او ډیر خويندې دي چې به ورور کیږي ډیر دغه سم دل نه د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته زه لرم هغه خزو نمونه مې ملیس کړل چې هغه زمانی په پولیسو کې شهیدان شي او په کمپاین کې په نورو برخو کې شهیدان شي او د وطن د دفاع لپاره کار کوي په هغه کې شهیدان شي او هغه نمونه مې هم واخیستل البته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل څومره سمې وسو هغه کومک مې مرسته کړې دی د مور ورځ مې ملته ول منزله او دې سره په څنګه کې هغه متعلمي خويندې چې هغه په تم کې پلسم کې پیولسم کې وي هغه هم دې ته تشویق کړي ځکه چې زمونږ په لیدل واقعي چې ډېر خاروخیا واخیستل دوی سره موږ ډېر ښه خبرې وکړې دوی اړیکې موږ سره وسامشته تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري زمو سره اړیکې لرم ان شاء الله پر راتلونکي کې به نور برنامه هلته موږ نور کار به موږ تل کوو دوی مو دې پورې وحاڅولې دوی ته مدا خبرې وکړې چې تاسو زموږ د ټولنې غړي یې تاسو باید د تفاعل په فعالیتونو وکړي او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړي تعلیم څومره ارزښت لري تعلیم کې باید تاسو څومره مختل اړه شي او تاسو ژوند څومره روښانه کول شي اني هغه څه چې زموږ د وسه کې د لغه مو وکړ لومړی موږ چې زمیدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مال ته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم شاید ډېر خامیو پیژنې خو زه دا غډار در کوم چې ان شاء الله پر اتلن کې کې به زمونږ سفرونه هم وي زمونږ فعالیتونه به ملته د مالري ازبود یغه خوند سره کومک همکاري هم کومه سم چې پوس کې په دولت به مغه کو او د نمې مام دغه هيله دی چې ورور تاسو باید مونږ سره د خپل ولسوالۍ په مقابل کې همکار او سګ د خپل ولسوالۍ سنځي باید مونږ سره شریک کړي ځکه چې دی یو لسخه تک نه خيږي نو تاسو باید ورور مونږ سره یو لاس شي مونږ تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطراف او غنا خوالې سنځي چې دی باید په ګډه مبارزه وکړو په ګډه ورته دی پات کې کېږو ان شاء الله مطمئن ته اوسېږي چې زمونږ سفرونه بم وي او زمونږ فعالیتونه بم وي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي
بلاله خوښه تاسو سره مې زنه پوښتنه کوم سلامونه ولې کړی وړاندې کوم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لري
څنګه هو وخت چې د دې په خاطر په ولسم شانت په څون فوټو راځي او یو څنګه دا چې تاسو د مشران سره یادې ولرم سره ناشې کړی کنه په دې باندې چې خلک غنوت ورتيږي میراث په باندې د تاسو حکومت نو ورتيږي او بل دا چې خلک په بده کې ورتيږي یا ډېر بد غلط متاسو باید هغه ته ورتيږي دا واخله یو دا ورته څنګه تیر شي دا سفرای ورسره دوی سفر غلري کنه طبيعي
اورو ته تم سلام وړاندې کوم نو مې دې نوم دی وانه خسو په دې وخانه سره لکه دا ډیر خبر ته اشاره وکړه شاید د زمنګ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي زمنګ هر فعالیت د زمنګ د پیج نه زمنګ د پانی نه خبريږي موږ راپور ورکو موږ په دې حصہ کې مور را خپل د وسې کار مکړه دي په اوس وخت کې زمونږ د ټولنې یو هدف همدغه دی په اوسلند وخت کې به ان شاء الله زمونږ دغه کمپاین پیل کیږي دی ولور مسایل دي ځکه د کورونا لی وجې موږ نشو کولای هغه وسی او غلوې فعالیتونه موږ تر سره کوچ زیات نه سره ټولې کو زیات غونډې جوړې کو ځکه کورونا دا د دې ته باید موږ فکر وی زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکم او په هغه کې باید موږ مختلف شو ورور خبره دی پر ځای ده د دې ته کوم فکر وکړم چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه پخوانی انانات او کلچر تر اوسه هم پرې حاکم دی اوسه پرې موجود دی اول زبر د دینی عالمانو یاد کما هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپل خور لور ته هر سړی ورکی اول زمونږ دینی علما و د اقدام نه کړي تر ټولو زیات په زیات پیسې هم خپل لونه ودوینه مګر خرڅوي او هیڅ یو عالم دینی عالمانه دل چې خپل لور ته ورکړي میراث حق ورکړي وبخې میراث حق دوی نه دی ورکړي نو د سره خپل بحثونه کړي دي زور سره په ګردي موضوع کې ناسمه په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي ځکه دوی ملمنه ویزام او زیات فوکس مون په دې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د خځې پر ډیر کار وکړو خوشبختانه اویل شوم چې په اوس وخت کې په بده کې خیانت نه دی ورکل شوی مخکې به ډیر زیات وي د غوښتنو ته ډیره حاله پوری حل شوی دی د سیستم څخه پر موږ بیان دی لیدلې مخکې به کېدل چې په ماشونوالي کې به ورکولې په بده کې به ورکولې قتل به ورور وکړو خور به په قصاص کې ورته دغه مسایل ته ډیره حل شوی دی موږ خپل مبارزان په دې برخه کې کړی دا زموږ د ټولنې ډیر په خوا فعالیتونه چې موږ تر سره کړی دي خو په اوس وخت کې ازادې بدبختی او سره لامل همدغه دی زیات ولور یا دومه چې ډیرې کورنۍ ته د غسنځي پیدا کیږي زمونږ ډیرې ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي سفر کوي خارج ته زیال تبیا دي مړ ژوندې پته نه لګيږي چې د مړ کیږي او ژوندې راځي خو مثال موږ تاسو په ایران کې لیدل شو چې زمونږ ورونه وسو ځول شو زمونږ ورونه دي د ماهیان خوراک شو سمندرونو ته واچول شو دغه چې یو आवाज الهتی همدغه دي چې زیات پیسې وګټي د خپل فامیل دینه پکې په خاطر او زه یې کړی هغه راواده کی یعنی زیات ولور ډیر سنجرا منځ کوي په اوس وخت کې دغه سنځم ډیر زیات شوی دا زمایله مم دغه د سپدی برخه کې مونږ زیات پاتې شو ډیر کار وکړو او موثره نتیجه ولري ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو خمنه زما ترخه جوړ شي تر څو مونږ هدف ته ورسیږو خدای دې وکړي چې پښتنه دې د پښتني ثواب شي وي او د دې د اخیری پښتنه دغه چې سوبری ته سفر کوي کنه ولې نورور زبه حتمان سوبری تم در زمزکه چې تاسو زمونږ ورونه یې سوبری زمونږ خیصه ولسوالی د زمونږ خیصه خلک ته پکې ژوند کی نو ان شاء الله اراده مې ده چې سوبری ته بم در زم بخت تلی ما لشیر ته تلی ما مسخیل ته تلی ما ز میدان ته تلی ما کالندر ته تلی ما سوبری نه پاتې دي ان شاء الله سوبری ته په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او د مهم هیلام دغه د
تاسو د فعالیتونو للارې او د همدارز د بشري حقوقو نور مدافعین څه ډول کولای سي چې د ولور ستونزه حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مهر په توګه باندې و هغه شذې تور کول سي چې د هغې حق کیږي دا کوم شذې چې ودیږي او دا هم چې ولور کاچې راټیټه سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر شذو باندې تاو ترخوالې زیاتوی او تریو زیات ودونه بنکوي
بشیر کور لومړی پښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې مونږ دغه وای چې دغه خزو چارې ست دغه کار نه مخته بو زیات دی وظیفه یاد کو چې دی وظیفه ده یا دینی علما یاد کو چې دی ولور په مسالې کې باید زیات بحثونه وکي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې دی ټولو ونده ضرورت بولا په دې کې به ټول داخلي وسیګه هغه کا دینی علما دی هغه کا زمونږ کا قومي مشران دی هغه کا مدني نهادونه دی هغه کا ولایتي شورا ده هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې شوان کوي دی ټول باید په دې کې برخه واخلي د یو چا دی وس کار نه دی هو زه په اوس وخت کې په دیني زیات بحثونه کېږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کینم دی ډیر بحث په تفصیل سره بحث کوي د رسنیو نه اما خو عمل جنبای نه دی لرلی چې د وکړ موثق په غزا کې سرګندېږي کله چې یو غکار په عمل کې هغه ډول انجام شي ځکه چې موږ به ډېر خبرې وکړو زیات خبرې وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هیڅ نبل کیږي نو دې لپاره اوس موږ یو ترخه جوړه کړې ده زموږ ټولنه لکه مخکې مم زیات کړه چې اوس وخت کورونا دې موږ زیات برنامه نشو نیولای مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر موږ غواړو چې په انفرادي شکل سره موږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو ورته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کوم موږ یو خطر خو جوړ کړی دی چې ان شاء الله زموږ دغه ترخه به کامیاب وي او دغه څنډه زیات ولور چې ده دغه به د منځ ځي په فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې کا چار سنې تعقیب کړي وي د دې پر ځای چې د کازیاو کچا ټیټه شي د کازیاو کچا د تاریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده اله دې زیات هم دغه بولم یو خوده هم دی چې ډیر خلک وایي چې د غوړي مخکې ټیټه اوس ولې جګه شو سیلتونه دي دا هم د مخکې خلک د قانون نه خبرو او مخکې خلک د دین نه خبرو چې دغه حق لرمه او د حق زچیرته تر لاسه کوم په کور کې په منی ظلم زیاتې کیږي زچیرته باید لاړ شم خاص جاری ست لاړ شم چې ته عریضه وکم چې ته خپل پیشنهادات وړاندې کوم نو اوس خلک په شوې دي زکه د رسنۍ نام د خبر نخبريږي په میډیا او کې په هر ځای یو نه د اقسامونه په یو ډول دی خبريږي چې زه کوم حقوق لرم او چې ته مراجعه وکم نو دې په خاطر دغه کچه زیات نه بولم دی کولای شي چې حالت لاړ شي حالت خپل څنګه درج کی او د خپل حق وختلو په مقابل کې دی ودرېږي نو دا د ګراف لورشوي نه دی بیا هم د سره پسند کې د غسون دي چې د منځ نه زی د سوند چې نورم پرخیږي د مشکلات کڅومره فکر مونږ تاسو کو ډیر سوالاتونه راغلي دي په ډیر کورنۍ کې ډیر سوند مشکلات اوس نشته لکه ډیر په خواخه زوب چې مونږ وختونه تیرول ډیر په خواني مرګانه چې مونږ ته کیسه او کې د خپل ژوند نوکته چې ډیر تکلیفونه په دی باندې تیر شوی دي په اوس وخت کې په خازو باندې غډول تکلیفونه نشته د سره بیا ولې د غسون دي مشکلات په کورنۍ نه کینه هلکی کی زما په فکر سره چې مونږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو د خپل همکارانو سره کینه سنور خلک مراټول کړ ټول خبر په امده زیات ولور کړه چې دی له ارخزه سو مثال لم تاسو ته ایدول شمه یو خور و زمنګ په ولسوالۍ کې وسیدل یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډیر زیات نرخ نه ودکړه معلومات راتنه کی خو ډیر زیات پیسې ور باندې واخیست تقریبا ولکه اتلکه پوري وو د ولکه اتلکه پور ډیر زیات په دغه سي یو سرحدي ولایت کې په دغه سي ولایت کې چې اوس په جنگ کې خپلې مشکلات سنځ دي د اقتصادي نو ډیر زیات پیسې کیږي دا ورور مجبور شو چې ځکه خزې کینسته ډیر وخت پورې تل کینسته زمونږ په ټولنه کې د خبره چې خزه څوک واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زر نور واده شي. ځکه به خلک ورته وایي چې خزه د چیته کوله چې ته خزه راشي راوړلې خزه د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه اوتانی ورکوي. نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیره زیاته کینی سایه خوایلا سوچه ولدې خو په وظیفونه کې ځکه اته لکه ډیره زیاته پیسې دي. هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار زمکه خرڅ کړه. اول خبر غل کورنۍ ته دا خبر وکړه چې خدمت پیسې وس واخلای مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو خور لور ته هیڅ مخله د کور سامان ورته مخله مونږ خپل کور کې شکر الحمدلله سامان لرو مشکا پیاله هر څه لرو دته د خپل اوتاک سامان واخلې نور پیسې مونږ نه لرو کتا سو کښه راته و درېږي ورسته به لګي لګي د پیسې پرې کو خو مونږ سره واده وکړو د پرده پټ شي او هغه فامیل ورته نه دري دل ورته چې یو روپۍ چې پکې کم وي بیا مونږ خپل لور ته ستنه شو درکول یو روپۍ چې کم وي نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه یې خرڅ کړه. مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکل هډوکی بولي څومره تکلیف چې کوم نه راشي څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو مونږ د خپل پلار نیکل هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه یې خرڅ کړه. ازمکه یې خرڅ کړه ټول پیسې یې ورکړي. کله چې پیسې ورته چې کله واده شو دغه نایو پسې درې موټره را ډکو دا کې مختص سامان ورته خېستی و چې ټول خلک د سو ورته غاخ په خوله پاتې شو ولنو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی د ټول ورته هریان و چې د څه ډول سامان ورته خېستی دا چې شی دی. نو دغه هلک چې و د ناوی چې ورته راوړله د سره دی پټرولو بشکاو په لاس کې دی پټولو موټر باندې و په شاله لکه وبو په قسم ته و په شاله ورلګیتی ورکړو درې موټر یې وسوځول ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدل شو. یعنی د دواړو خلکو په منځ کې ستونزې پیدا شوې د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو. واقعته چې د په قسم ته موږ نیر نور ډیر زیات مثالونه لرو ډیر نور کیسې کې موجود دي ټول مشکلات ټول تاریخواله ټول ستونزې چې رامنځته کیږي د پر ځای رامنځته کیږي. ویل چې تا زه دومره مجبور کم چې زاد مزمکه خرڅ کړم زمزمکه ته دینه ونه کتل زه سپو درې موټر سامان باندې ستکم چې ماته ډیر وړي دي. یعنی غټه ستونزې ده چې ویل ور دي زیات لمر دي زیاتوالې وجې در رامنځته کیږي. او می دغه سينوره هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوښته و کی هغه نفر چې ورسته بختنه کو چې هغه چیرته لاړو هغه دوبۍ ته مسافر شو هغه ایران ته لاړو هغه جیزه ته لاړو په دې کې چې د لس نفر زی په دې کې دا دوه نفر روغ راځي دا اوت نفر د مايان خوراک کیږي څوګي سوځوي څوګو حالت دی اخنې نمړ کیږي څوګ دلوګې نمړ کیږي. یعنی ولې موږ تاسو ته د خپل ورونه چې یو طرف نه په څوکي جنگيږي یو طرف نه په دفاع دی وطن د دفاع په برخه کې سر نه ورکړي وی مړکیږي شهیدان کیږي او بل خوانه مونږ ولورد مرزيات کړی دي چې زمونږ ټول ورونه په دې طرف کې حمله منځزي. واقعته چې دغه دی افسوس زاید مونږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملی کو چې مونږ ته اسلام رخیل دی هغه څه مونږ مونږ چې مونږ ته اسلام رخودل دي. اسلام کې دومره زړه ظلم شو ظلم اسلام نه دی خوخ کړی هغه په هر صورت چې وی هغه کا دیوالور کې وی هغه کا په پونه د کور په نورو مسائل کې وی ظلم اسلام نه دی خوخ کړی. اسلام دی دوستي دین دی او پاتې شو بل خبره چې خلک به ډیر وادونه نه کوي. واقعته چې دغه یو معمول ګرځیدل دی چې ډیرې زمونږ غورونه دي چې دوی مخازه کوي تعلیم افتا خزه کوي تعلیم افتا خزه. خیر په اسلام کې مونږ فکر وکړو په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور خزه ته یو نفر کولی شي څلور خزه وکړي. خو بیا هم دی ورونه ته مونږ دغه خبره هم یادو او دا خبره مرتکو چې دغه جواز ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه. آیا ته خبر یې چې د څلور خزه باید څه ډول ته وساتې ځکه چې زمونږ پیغمبر یو لس خزه کړی وی د ور سره څه ډول چالان کولو د ور سره څه ډول برخورد کولو هیڅ په مس کې توپیر نه وو. نو د دې خیر د دوی خزه کوي کسل ور خزه کوي اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونو کې زیاتېږي. نو هیله مې هم دغه د ترسو یو خزه ولري خژوند ولري خاینده ولري خمشومان ولري تولنه به دی. خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي د اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړی دي چې په دې حدود کی ته کولای شي چې سرور خزیو کې دغه شرایط ورته ټاکلې دي چې په کوم شرایط سره هغه خزه څومره مشکلات ولري هغه هم ورته په نظر کې نیول چې په دې اساس ته کولای شي بل خزه وکي. او بل خزه د چکل وکړه وروره ته باید د دوه خزه په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کړي. یو خزیته چې په کومه سرګ ګوري بری خزیته به په مغه سرګ ګوري یو خزیته چې تر اوري بری خزیته به مغه راوړي هر څه کې پیسې کې به باید فرق نه پلي باس کې په خوراک کې په پخا کې په هر څه کې. او یو په دې کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زمونږ دینی علماي بربر وایي د رسنې نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاتې دو هغه نیم وچو یو طرف وچو یو طرف لکه روغو بیا چا پختنه کړو چې دا غوړي د یو طرف وچ دی ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې دی خزی سره یې خشون کول او بل خزی ته دی خزی پر سرګنه قتل یعنی گزار ورته وای کڅ ورته یو طرف یې داسې فال شوی و نو دیر انجام هم بیده شده چی تا دوی مخزه که ویسته انجام به پدید اولوی
دیر مانن زینب جانی تاسی شی خبری وکلی یو خبر با زست تاس ده خبرو پا تعقیب وکلم چی تاسو یادوانه وکلی چیز مر پیغمبر ده اسلام یوولس شزی کلی وی ده یادوولو ورده ده چی ده یوولس شزی پری وزای نوی کلی او همدار از ده اسلام ده پیغمبر لمری میرمن بی بی خدیجه چی وفات سو بیا ده هغه وروسته ده نورودونه وکل ده بی بی خدیجه پژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده همدا یو میرمن یو ته زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ دې خبرونه وخت پای تر رسیدي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم
که دیموکراسی نوای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نوای د جنو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسی نوای نو رسنوي بنوي
ازادي راديو د دیموکراسي ملاتړي